مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستان، هند او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه واوري، ورسره نړیوالو او سیمه ییزو مطبوعاتو ته مکتنه هم کړې ده، نور ځایي او نړیوال راپورونه هم لرو. خو تر هڅه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د هند وزیر اعظم وایي د پاکستان پر وزیر اعظم یې ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې په کمولو کې مثبت رول ولوبوي. او د امریکا ولسمشر وایي د وسلو پر زیات کنټرول او خرڅلاو به د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړي. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. مودی ذاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي او د اقدام وړ معلومات سپارل شوي دي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګنده کړه. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم لخوا خپور شوی بیان وایي چې ترګرو ته به د دې اجازه ور نه کړل سي چې دواړه هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د هند لخوا د ورکړل سوو معلومات پر اساس بشپړ پلټنه وکړي. تیر شنبه سهار وختي د پاکستان سره پر پوله د هند په پټانکوټ سیمه کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډې وسلوال برید وسو چې په پایله کې پر شپږو بریدګرو سربیره اووه هندي سرتیر ووژل شول. هند شک لري چې برید د پاکستان میشتې جیش محمد ډلې وسلوال ترسره کړی دی. بلخوا د راپورونو له مخې د دې برید ذمواري د کشمیر جهاد کونسل نومې ډلې قبوله کړې وه. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړي وویل
پاکستان ویل کنټینیو ټو پلی ا پازیټیو رول ایز ان امپورټنټ ممبر اف او آی سی اینڈ ا فرینڈ اف بوث سعودي عربیا اینڈ ایران.
دوی وایي موږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به ژر د خبرو اترو له لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې نامنی د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. نوموړي زیاته کړې که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مودې راهیسې روان دی، خو د سخدریزې مفکورې او د داعش د نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډېر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي جنوري پر دوهمه د شیخ انمر النمر په نامه د یو شیا دینی مشر په ګډون اوه څلوېښت کسان اعدام کړل چې تر هغه وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. په اسلام آباد د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مدت دوه کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. په اسلام آباد د ادارې ویان قیصر افریدي تېره ورځ مشال راډیو ته وویل هغه افغانان چې ځانونه نه ور رجسټر کړي او کارډونه نه لري د دې پروسې برخه نه دي. د نوموړي په وینا اوس مهال پنځلس لکه افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه ثبت شوي، خو ښایي تر دې زیات کسان پرته له دې چې نومونه ثبت کړي هلته میشت وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر 2015 کال د ډسمبر پر د شمه نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شو افغان کډوال د اوسېدو موده پای ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د دې هیواد پر کونسلګری وسلواله حمله وغندله او دا یې د دواړو هیوادونو د ګډ دښمن کار وباله. نوموړي پرون په مزار شریف کې د خپل کونسلګری تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل داسې حملې د افغانستان او هند پر اړیکو منفي اغېز نه سي کولای. د هند دولت د دې پیښې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د مسؤلانه او مسلکي چلند ستاینه کوي. وسلوال کسان د دوشنبه پر ورځ په مزار شریف کې د هند پر کونسلګری وسلواله حمله وکړه چې شاوخوا پنځه ویشت ساعته دوام وکړ. په حمله کې د هند ډیپلوماټانو یا د کونسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی اوشتي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل شوی دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرنو چې د امریکا د پوځي عسكر د افغانستان د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې لخپل افغان همکارانو سره د روزنی مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور زخمي شول. کوک همداراز وویل چې په هلمند کې د روغتیا کارکونکو پر دوه هلیکاپټرو هم ډزې شوې چې په پیښه کې د زخمیانو د لېږدولو لپاره ورغلي وه. په دې حمله کې یوازې یو هلیکاپټر ته زیان زخمیان رسیدلې دي. په مرجع کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم زخمیان شوي وو، خو کره شمېره یې نه ده څرګنده سوې. اوس مهال د امریکا 2000 عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو پر زیات کنټرول او خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې وویل چې په دې اړه د غلي پاتې کېدو لپاره پلمې باید پای ته ورسیږي. نوموړي څرګنده کړه چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپل صلاحیت کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړه نه سي.
The gun lobby may be holding Congress hostage right now, but
د وسلو پلویانو کې داسې کانګرس برمته کړی وي، خو ټول امریکا نس برمته کوله. موږ نس کولای چې د وسلو د ازادۍ تبایه د وینې داسې بهدل وزغم. د امریکا د کنیټیکټ ایالت په شونځي کې درې کاله وړاندې د شلز د کوونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال د اوباما له سترګو اوښکې راتوی سوې. په امریکا کې هر کال شاوخوا 10,000 کسان د وسلو له لارې د تشدد په پیښو کې وژل کېږي. د لږ تر لږه 4 غیر قانوني کډوالو مړي وروسته له هغې وموندل سول چې کښتۍ یې د مدیترانې په سمندر کې ډوبې سوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواکو پرون وویل چې د اوبو د دغو کډوالو جسدونه د دوی دوو سواحلو ته وروړي وه. رپورټونه وایي چې په دې کې د ښځو او کوچنیانو مړي هم و چې هویت یې لا نه دی څرګند سوی. د ترکیې خبري اژانس دوګان ویلي چې دواړه بیړۍ په طوفاني اوبو کې سوري سوي وې او دا کسان غرق سوي دي. د ترکیې ساحلي ساتونکو چې د نور جسدونو په لټه کې سیمې ته استول سوي و توانېدلي چې 8 ژوندي پیدا کړي او وژغوري. رپورټونه وایي چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 8,500 کډوال له ترکیې د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي دي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. اوس ستاسو پام د نن د ورځې د رپورټونو پر لور راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي تراګرو ته به د دې اجازه ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
Pakistan will continue to play a positive role as an important member of the OIC and a friend of both Saudi Arabia and Iran.
قسم د چین د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ د اقتصادي راداري پر سر اوسم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پای ته نه رسیدلې، خو د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د دې پروژې په بشپړ کې دوه سره به یو شمیر مالی ګټي ورسیږي.
پاکستان کې بعد د دې په بنیاد باندې کم از کم 1 کروڑ خلک چې دي نو دغې ته روزګار ملي.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو کې 8 لکه او په خیبر پښتونخوا کې 25 لکه ماشومان سکولونه ته نه ځي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې په اړه څه ګامونه پورته کوي، په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر تعلیم وایي
70% سکول زموږ د جینکو جوړو او 30% د هلکانو جوړو چې د ریشو برابر شي.
دروان فروین په پا پای کې د میرمن پاړه ځانګړي ونس پروګرام تاند هیل اوریدل هم هېروي چې دا ځل په فاټا کې د نامنې له کباله د نجونو زده کوونکو پر مسلو بحث پکې شوی دی.
اورګزی فورم خبر دا چې کم خلکو نو دا موږ سره بالکل ختم شو دی اټینډنس.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي تراګرو ته به د دې اجازه ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. نوموړي دا خبره تیر ورځ خپل هندي سیال نریندرا مودي ته پر ټلیفون وکړه او په پټانکوټ کې د هند پر پوځي اډې د پوځیانو پر وژلو غمرازي ورسره څرګنده کړه. بلخوا د هند وزیر اعظم ویلي پر نواز شریف یې ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې خپل هندي هم منصب ته د پټانکوټ د پوځي اډې د حمله په تحقیقاتو کې د مکمل مرستې باور ورکړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په برید کې په ځاني او مالی زیان د افسوس څرګندونه کړې ده او د هند وزیر اعظم ته یې باور ورکړو چې پاکستان به د هند حکومت له اړخه د ورکړې شویو معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسله وال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. بلخوا د ټلیفوني خبرو ورسته د هند وزیر اعظم هاوس لاړه جاری شوی خبر پانی په وینا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټان کوټ پر پوسی اډي د بریسې مبارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایي غوښتنه کړې ده. د هند وزیر اعظم لاړه جاری شوی خبر پانی په وینا چې نوې ډیلی د بریټ په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات پاکستان سره شریک کړي دي. د بیان تر مخه چې وزیر اعظم مودي د بریسې سره تړلې د سیمهوارو تنظیمونو او انفرادي کسانو خلاف په کوټلي کاروایي زور ورکړي دي. د هند وزیر اعظم دفتر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هم منصب ته باور ورکړی دی چې دغه حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. یاد دی چې د تیرې هفتې په ورځ د هند په پټانکوټ پوځي اډې وسلوال برید شوی وو چې پکې اوه هندي پوځیان او شپږ وسلوال وژل شوي وو. هند شک لري چې په دې برید کې پاکستان میشته وسلواله ډله جیش محمد ده. د راپورونو تر مخه د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید ذمېواري د کشمیر جهاد کونسل قبوله کړې وه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تر رامنځته شوي کړکیچ وروسته د عربي نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. دا چې د سعودي او ایران ترمنځ به د روان کړکیچ پر پاکستان څه اغېز وي او له دوی سره په اړیکو کې سډول انډول ساتلای سي په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. سعودي عرب د جنوري پر دوهمه نیټه د شیخ نمر النمر په نامه د یو شیعه دیني مشر په ګډون 43 کسان اعدام کړل چې تر هغه وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. ورپسې بحرین، سودان او کویت هم له ایران سره د سفارتي اړیکو پرې کولو او متحده عرب اماراتو بیا د کمولو اعلان وکړ. که څه هم په سعودي کې د شیعه دیني مشر شیخ النمر د اعدام په ضد په پاکستان کې مظاهره وسوې، خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به هڅه کوي څو د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو غړي په حیث د سعودي او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
We do hope that the two countries will be able to restore relations through
مونږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده، د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله کم کړي او اړیکي ښې کړي.
سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مودې راهیسې روان دي، خو د سخت دریځي مفکورې او د داعش او نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډېر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي په دا وروستیو کې د ترهګرۍ ضد یو نړیوال ائتلاف جوړولو اعلان هم وکړی چې د پاکستان په ګډون یو شمېر سنی اسلامي هیوادونه یې غړیتوب لري. دا چې د پاکستان غړیتوب به د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ کې ایران ته څه پیغام ورکړي، په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي
پاکستان یې تو ضرور کہہ رہا ہے وہ اتحاد میں شامل ہے، لیکن
پاکستان خدا ضرور وائی چھ پدی اتحاد کے شامل دے خپل فوز پر دے نشی راضی کولے چھ پپوزی عملیاتو کے برخ واخلی. نظر فکر نہ کوم چھ پدی لڑ کے با فوز پ عملی تو گا د برخ خستو پ حق کی وی بلخوا ولس با ہم ون غواڑی چھ پاکستان دے پ فعال تو گا پ سعودی اتحاد کے برخ واخلی. بل خبر ادا دا چھ ایران او سعودی د کڑکیش لکبل با اوس دغه اتحاد پر خپل پکو ون
دا چې پاکستان به اوس د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې څه ډول توازن ساتي، پروفیسر عسکری زیاتوي چې دا به د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وي.
جہاں تک فائنینشل سپورٹ کا تعلق ہے وہ سعودی عربیہ سے پاکستان کو زیادہ
تر سوچ د مالی ملاتړ خبر ادا نو هغه د سعودي لخوا پاکستان ته زیات ورکول کیږي. خدا وخت په هیواد کې دننه د پاکستان پر حکومت ډیر زیات فشار دی. کچېره سعودي پاکستان لزان سره یو ځای کول غواړي نو بیا به هم ولسی فشار داوي چې پاکستان له دغه جګړې څخه پرهیز وکړي او پر خپل ځای پاتې شي.
که څه هم له اوږدې مودې راهیسې د سعودي او ایران ترمنځ په څه نا څه ډول ترنګلتیا دوام لرلی او دواړو هیوادونو هڅه کړې چې خپلې ګټې په نورو هیوادونو کې هم خوندي وساتي او ځینې کړۍ یو د بل په ضد وکاروي، خو اوس دا ترنګلتیا په جدي کړکیچ بدله شوې چې د سیمې پر هیوادونو سربیره د نړۍ سترو طاقتونو هم د دې کړکیچ د پر امن حل ژغ کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورېده. چین د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ د اقتصادي راهداري پر سر اوس هم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزي حکومت بې باوري پای ته نه ده رسېدلې او دوی د دې پروژې پر شفافیت او تفصیلاتو شریکولو ټینګار کوي. د اقتصادي چارو د شنونکو له تحقیق سره سم کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د شپږ پنځوس اشاریه اووه اربه ډالرو پروژه ده چې د توانایي سړک د ریل د پټلۍ او د فایبر آپټیک کیبل په ګډون به پر یو شمېر نورو څانګو کار ترسره کیږي. دا چې دغه اقتصادي راهداري څنګه به چیرته لګیږي، اسرار العالم مومند په خپل ریپورت کې د معلومولو هڅه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ مخکې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځې لارې پرانیسته وکړه، خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوې پټلۍ ده چې چین یې د خپل صوبې سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي. خورده په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهداري زیاتره برخه دې د دوی له سیمو تېره کړل شي. اکرام موتی وایي د پاکستان دننه په اقتصادي لار به شاوخوا دولس ارب ډالره خرچه راځي.
دا د سینکیانګ صوبه ده د چین، هغې پورې هغې سړک راوسته دی او دغه کې ریل هم شته، نو هغه سړک او ریل دی بوتل غواړي تر گوادره، نو گوادر نه اخوا به هغې لکه سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره. پدې کاریډور با صنعتونه جوړیږي او صنعتي خارونه به جوړیږي. پاکستان کې به د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دي نو د هغوی ته به روزګار ملاوېږي، یا به ورته د هغه روزګار فواید ملاوېږي، د زیات تجارت فایده به ورته ملاوېږي. یو کروڑ خلک جوړیږي هغې، نو یو کروڑ مطلب دا دی چې که پنځه کسان په کور باندې واچوو نو پنځه کروڑ خلکو ته فایده رسي، او هغه به د غربت نه بره نه دي صرف، بلکې هغه به د مډل کلاس سره نه وي، نو دا یو غټه فایده ده. دې فائدہ کې بلوچستان هم وایي، سندھ هم وایي، او خیبر پختونخوا هم وایي چې موږ ته زیات نه زیاته فائده وشي.
بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ظهور خان وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لاره شپږ رویه ده چې پکې سړک، ریلوې لاین او انرژي لاین شامل دي. ظهور وایي دا د شپږ پنځوس اشاریه اووه ارب ډالرو پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات درې دېرش اشاریه اته ارب ډالره د توانایي، پنځه اشاریه نه ارب ډالره د سړک، درې اشاریه اووه ارب ډالره د ریل پټلۍ او گوادر بندرګاه لپاره صفر اشاریه اووه ارب ډالره ایښودل شوي دي. دغه په خبره که څه هم د نمر او هوا نه به توانایي پیدا کولی شي، خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې له کویلې څنګه توانایي ترلاسه کړل شي. ظهور وایي د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هیواد دننه به کارول کیږي.
دا شپږ دغه دي، خو د دې ټولو نه زیات غټې لوکیشن چې دی نو دا انرژي لپاره دی، بیا ورپسې روډ لپاره دی، بیا ریل دی، بیا ماس ترانزیت سره شامل دی. ټوله منصوبه چې کومه ده چې دا په دې شپږو مدونو کې ده کنه، نو هغه د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راوند کې ده چاینیز شیئر چې کوم دی نو هغه 46 بلین راوند اباؤټ راځي. پاکستان هم دې سره زموږ ډومیسټک شیئر چې دی نو دا 18.1 بلین ډالر دی. د نور انرژي ته د ټولو نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی، او پسې دغې نه پس روډ ته 5.9 بلین دی، ریل دی 3.7 بلین دی، او ماس ترانزیټ دی هغې لپاره 1.6 بلین دی، او گوادر دی هغه 0.7 بلین دی، او د فایبر آپټکس ته چې کوم دی سپورې لوکیشن هم صفر دی. فردر
د پېښور یونیورسټۍ استاد زیاتوي که د گوادر کاشغر پروژه کامیابه شوه نو له دې به دومره توانایي پیدا کیږي چې پاکستان یې بیا نورو هیوادونو ته هم ورکولی شي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې اقتصادي کارپوه اکرام هوتی هم کوي او وایي د اقتصادي کوریډور نه به یوازې د پاکستان شاوخوا پنځه کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په زیاتره سیمو کې دوی استادان نه لري او یا بیا په سکولونو کې د اسانتیاو د نشتوالي له وجې ماشومان سکول ته تګ پرېږدي. د ماشومان سکولونو ته د نه تګ لاملونه څه دي او دا چې حکومت په دې لړ کې څه کوي؟ په دې اړه نور تفصیل له فرخندا سره څخه اورو.
د غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې سناسه 25 لکه ماشومان سکولونو ته انځي. زیاتره داسې ماشومان د صوبې په کوهستان، تورغر، ټانک او هنګو ضلعو کې دي. بلخوا دغه اداروي په فاټا کې سناسه 8 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي، خو زیاتوي په قبایلي سیمو کې دغه شمیره زیاتې ده. هم شي د پېښور او فاټا لپاره د الف اعلان کوارډینیټر عمر اورګزی بیا وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په دغو ماشومانو کې زیاتره شمیره د
مطابق 25 لاکھ مسلمان خیبر پختونخوا کے آؤٹ آف اسکول لی دا اوور آل 34% جڑی گی دا پاکستان لیول باندې. او بیا دی کی مونسر فاٹا کے مونسر تقریبا 8 لاکھ مسلمان آؤٹ آف اسکول لی دا فاٹا حوالے سر مونسر 78% مسلمان جنہ کے چکو ملی دا آؤٹ آف اسکول لی.
13 اونے دا پاکستان وفاقی وزیر محمد بلیغ الرحمن کامی سمنے توئی رو پٹول ملک کے 15 لاکھ مسلمان سکولن تانزی پدو کی زیاتر دا غوسی مسرا تعلق لری چیرت چ خلق دا کڈوالے او بیکورے پجون کولو مجبور دی. د خیبر جنسی د خیر خیګړې یو کارکونکي ناهید پردی وای بیکوری د قبایلی سیمو د ماشومانو تعلیم سخت زیانمن کړي دي.
ایکستریمیزم خو واپس موږ د ستونې ټولې ګلونو چې کوم اسکول لازم نو هغه چې کوم نو راته باقی خلک د یری نه او د وغن چې کوم نو خپل بچی اسکول ته نه لیږي. او بل دا دی چې د اپریشن په وجه ډیسپلیسمنت شو نو هغه ډیسپلیسمنت کوم چې کوم دی نو زموږ ماشومان ډیر سفر شو پدې کې.
الف اعلان په خپل رپورت کې د هم وای یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 21000 استادانو کمی دی او په سکولونو کې د استادانو د کمی د سہولتونو د نشټوالي او د پنځم جماعت وروسته د سکولونو نشټوالي ماشومان په سکولونو پرېخودو مجبوروي. عمر اورګزی وای
او 25% ماشومان داسې دي چې دا ډراپ اوټ شوی دي او د دې کې غټ ریزنز دي چې پنځم کلاس نه بعد یا خو زموږ خبر راشي غربت ته غربت وجنه مطلب ماشوم سکول سبق پری دی اولی دن دا خبر کی چرا چونکه منګی زیاته دا ما سره خپل الک سکوم الک ماشوم دا ما سره بکار کی ما سره بدړی کی دا دی الک خبره دا او جنکی سکوم دی بیا یو خو مونږ ته کلچرم اغراشی مختراشی قبل غټه خبر زو چکم دا کو ما چې دل تکي ما سره د جنکو د پر یو خو اپګریډیشن مسله دا یو خو به جی ال تکي استادانو وټه مسله چې استادان نشتا اوس هم زما په خیر پښتونخوا کې د سیم دیهاتی علاقې وی چې التا فیمیل سکول کې میل ټیچرز سبق خي.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خانوی دوی کوشش کوي چې څنګه په صوبې کې تعلیمي شرایط زیات شي او د دغه لپاره کار هم پیل کړي دي.
چې موږ زیات نه سکولو کې ماشومان انرول کو او فیمیل ایجوکیشن سیوا کول لپاره موږ څو چې نوې سکول جوړي جوړ په دې صوبې کې دا غیر شو
خیبر پختونخوا کې د وسلوارو لخوا د سکولونو د ړنګولو له وجې هم ګڼ ماشومان د سبقونو محرومه شول. په دغه ورانو شوو سکولونو کې هم زیاتره شمیره د جنکو د سکولونو ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ تاسو د سهار لنهو بیا د مځګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 کاله نور هم وغځوي. د دې ادارې په وینا په دې اړه به ورستی پریکړه د پاکستان کابینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د دسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسلام آباد را کوي.
د یونیسیار د شپیرن له مخې دا محل په پاکستان کې شاوخوا 15 لک راځي تر شوی افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته، او زیاتوي چې که چیرې 10 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې کیږي او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي دي نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال به کوي، خو امید دا دی چې دوه کال لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربېره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي، او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمله د غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د 2 نور کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غځول کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو د خیبر پښتونخوا پر لور، د خیبر پښتونخوا د کرک سیمې زده کوونکي د کور د پخلنځي له خځلو ګیس جوړوي او په کور کې د اور بلولو او بجلی جوړولو لپاره په کار راولي. دا زده کوونکي وایي چې په پاکستان کې د بجلی او ګیس د کمی له وجې د کور له خځلو د ګیس جوړولو پر پروژه کار پیل کړي چې مثبت نتیجه ورکړه. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف زیره کوي.
د کرک سیمې د 12 جمعات زده کوونکي عبید یوسف له وړوکوالي د انجینیرۍ سره شوق لري او تیرو څلورو کالو راهیسې په وړو وړو آلاتو باندې تجربې کوي. په ملکی او صوبایي کچه یې خپلې جوړې کړې آلې سیالو ته وړاندې کړې دي چې یې پرې جایزې هم ګټلې دي. عبید یوسف وایي چې د کور د اشپزخانې یا پخلنځي له خځلې ګیس جوړوي او اوس په خپل کور کې دغه ګیس د اور بلولو او بجلی پیدا کولو لپاره هم په کار راولي.
اگر مونږ بند کو اگر ڈائجسٹر کے واچو اگر بے چکم پل دخ پل ختمی گی انہیں گیس پیدا کی گی ایک گیس سمونگو یہ بایو گیس وہ اگر گیس نہ بچ چکم کچرا پاتی شی اب مونگو تو ہی فرٹیلائزر سر چکم ورتے ہو اس سر بل سسانی مشتا اگر ٹاپ سر دا مدہ چکم مونگ سر گندی گندم ختم شی سمیلم ختم شی تا سر یو گیس ہم راشی چھ آتا بجلے کی اس کے ہر شی کی اس کو لیشے اور تا سر سر ہم راشی.
د ګیس جوړولو په پروژه کې د عبید یوسف مرستیاله د 14 جمعات زده کوونکو میژګان وایي چې له خځلې د ګیس جوړولو او د هغې له بجلی ترلاسه کولو طریقه ډیره اسانه ده او هر زنانه یې په کور کې عملي کولی شي.
یو زنانه زموږ دونه ګران جنریټرز لګولی شو او راغلی شو. آی تھنک دونه سمپل شان د جنریټر چې صرف یو لایف یو لکه ډایجسٹر چې کم تاسو انسټال کوي فور لایف تاسو هغه کار اخلي تاسو نو هغه یوز کول ډیر اسانه دی. تاسو صرف خپل ویسٹ سامان چې کم تاسو نه پکاري تاسو پکې اچوي آی کې خو سګرانه خبره نه ده.
عبید یوسف وایي چې نور هم ډیر زده کوونکي دي چې تخلیقي کارونه کول غواړي او کچري حکومت ورته اسانتیاوي برابر کړي نو د صوبې په پرمختیا کې ښه کردار لوبولی شي.
ګورنمنټ دا ډیمانډ کو چې موږ ته کم از کم یو ریسرچ سینټر یا کم از کم یو ریسرچ سکول خورا کی یو ریسرچ لیب را کی مونږ اخو دې غزو مونږ پټه سونو باندې یو شی بل شی باندې ټایم ز کو وغ ز کو نو مونږ یو پراپر ز را کی چې کی مونږ د شانتی سټوډنټس کار کو کم از کم د یو ضلع پروتوکول چې کوم دې نه یو مونږ ته یو سکول تیاری یو د کوم پریزیدنت پروتوکول چې کوم دې د یو رس پروتوکول مونږ نه دې ته یو ریسرچ سنټر تیاری.
تیر کال صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا لومړی ټیکنیکل یونیورسټي په نوخار کې د جوړولو منځوري ورکړې ده او د حکومت په وینا دا یونیورسټي به د نوې دور په آلاتو باندې سنبال د پاکستان پر ټولو ښه یونیورسټي وي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
زما شغله مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنی می بجې سوې تاسو پام د مهمه خبرونو د لندس پر لور راګرځم. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکند اقدام وکړي. نوموړي زیاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي افغانستان وړ معلومات سپارل شوي دي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم لخوا خپور شوی بیان وایي چې ترهګرو ته به د دې اجازه ورنکړل شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کال نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به ورستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف د دې هیواد پر کونسلګری وسطواله حمله وغندله او دای د دواړو هیوادونو د ګډ دشمن کار وباله. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې یو عسکر وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پر نوې چې د امریکا د پوځ یو عسکر د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې له خپلو افغان همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور زخمیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو پر زیات کنټرول او د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پر پسمن ماډی کول چې په دې اړه د غلي پاتې کېدو لپاره پلمې باید پای ته ورسیږي. او د لشتر لږه څلور دیرش غیر قانوني کډوالو مړی وروسته تر هغه وموندل شول چې کښتۍ د میډیټراني په سمندر کې ډوبې شوې. دوه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواک پر نوویل چې اوبو د دوه کډوالو جسدونه د دوی دوه سواحلو ته وروړي وو. او سم تاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پر لور راګرځوم. دا چې په پاکستان کې ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی سراج زهیر یې په اړه معلومات راکوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې آج ورسپانه خپل اداریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې په دې منصوبه باندې جمعیت علما اسلام فیډلی سبا په پیښور کې ټولګوندي زغونډه رابللې ده او د غرنګ جماعت اسلامي هم په 8 جنوري د دې پر ضد د درنی ورکولو اعلان کړی دی. تر یې مخکې وایي همدارز عوامي نیشنل ګوند هم په دې منصوبه باندې تحفظات لري او پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونو هم وخت په وخت په دې منصوبه باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ورسپانه زیاتوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د نورو سیاسي ګوندونو وینا ده چې د کوم سړک یې په بلوچستان کې پرانیسته کړې ده هغه د پاک چین د اقتصادي راهداري د سر برخه نه ده او دا شن په هزاره کې چې په کوم سړک کار پیل شوی دی په هغې باندې هم د صنعتي ترقۍ لپاره سهولت په نظر نه راځي. خو د دې په پرتله په پنجاب کې د تیریدونکو سړکونو په برخه کې ایل این جی د بجلی پیداوار گیس پائپ لائن آپٹک فائبر صنعتی پارکونه ریلوے لائن او دغشن اقتصادی زونونه هم شامل دي. د اداري په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سو سو وار ویلي دي چې په دې منصوبه به د ټولګوندي غونډې د فیصلو پر رڼا کې عمل درآمد کولې شي. خو د سیاسي ګوندونو په دې منصوبه باندې ګوتې راپورته کول د انسان په ذهن کې شکونه او سوالونه راپیدا کوي. نو پکار ده چې حکومت د دوی د تحفظاتو لرکولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د سیاستوالو اندېښنې لرې کړي او داشن د پلاننګ کمیشن او د نور متعلقه ادارو ذمہواری جوړیږي چې د دې منصوبې تفصیلات په ویب پاڼه ورکړي چې دارنګ ولسته هم د دې منصوبې په حق له معلومات ترلاسه شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ نه متاثر د قبایلي سیمو د ځوانانو ترمنځ د لوبو د مقابلو لپاره فټا یوت فیسټیوال تبیا کول د حکومت یو ښه ګام دی. ادارې وړاندې لیکي چې وکتل شي نو هم د صحتمند لوبو په ذریعہ باندې په فاټا کې د امن لار هواری دی شي او څومره چې لوبي زیات وي همره به ځوانان له ترهګرۍ او انتها پسندۍ نه ډډه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال وسپانې په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د هند په پټانکوټ کې وسوال برید دغه هیواد امنیتي ادارو کارکردګي تر پښتنو لاندې راولي. وزیر اعظم نریندرا مودي به هم له پاکستان سره د تعلقاتو په واده کې له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې اداره وایي په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د ښځو شاملول ډیر مهم دي. منور شاه د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال د هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په حواله لیکي چې د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز د برید وروسته تر درې ورځو دغه مرکز کې د وسلوالو لټون جاری وو. دې پیښې د هند د امنیتي ادارو کارکردګي د پښتنو لاندې راوستې ده. دا راز د دې وسلوال برید نه پس د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لپاره به هم د پاکستان سره د وړاندې په شان تعلقات قائم ساتلو کې مشکلات وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د 13 دسمبر په 15مه نیټه نریندرا مودي لاهور ته یو نا اعلان شوی مختصره دوره وکړه او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره یې د شخصي تعلقاتو سرګندونه وکړه. خو د دې برید نه پاس بعد دواړو هیوادونو مشرانو ته دغه ډول تعلقات جاری ساتل ګران شي. ورځپاڼه لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې تعلقاتو وده کړې او د روانې میاشتې په اخره کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په دوه اړخیزه مسلو خبرې کیدونکې دي. په عین حال کې هندي او پاکستانی رسنۍ وایي وسلوال د امن د خبرو مخه نیول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بد اعتمادۍ ماحول پیدا کول غواړي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ د سیړونکو لخوا وای افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د هواد د سولې په عمل کې به خزي هم وانډ لري. نو په کار دی چې د لړکې کیدونکې د جنوري په 11مه نیټه ممکنه خبرو اترو کې خزي شامل کړي شي او ثابت کړي چې خزي د دې هواد په مستقبل کې برخه لري. د انساني حقوقو کارکونکو اندېښنه لري چې افغان حکومت به د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د خزو حقونه لپامه وغورځوي. هیومن رائټس واچ وای تیر کال د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشوه خو خزه پکې نه وی شامل کړی شوې. ولسمشر اشرف غنی د دغه نه پاس د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ته ویلی وو دوی تر هغه خزو ته په دې عمل کې د شاملېدلو زحمت نه ورکوي تر کومه چې پکې د دوی د شاملېدلو لپاره مناسب وخت نه وی راغلی. یاد اداره وای په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د خزو شاملول ډیر مهم دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان حکومت څرګنده کړي چې له ایران سره د دې هیواد د سیاسي اړیکو خرابوالی به د شام یا سوریې د سولې پر مذاکراتو ناوړې اغېز ونه کړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت د شام د حکومت په شام کې د اپوزیشن یو شمیر عربي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي په جنیوا کې د شام د بحران د حل پر لارو خبرې پیل کړي. ایران او سعودي تر دې مخکې هم په سوریا کې د وصول لپاره پر نړیوالو مذاکراتو کې برخه اخیستې خو د مخالفو خواوو ملاتړ کړی دی. داسې اندېښنې شته چې شای په وروستیو کې د ایران او سعودي سیاسي لانجې د شام په اړه مذاکرات ته خند پیچ کړي. فرشته جلالزی د روټرز خبري اژانس په حواله د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن د مستور سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي لانجې به د سوریه د کړکیچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغېز ونه کړي. هغه وروستۍ لانجې به چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغېز کړی دی د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغېز ونه کړي چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په ایران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې شایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پیښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکره وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤل میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې پلان شوي او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میسټورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییزې لانجې به د سوریې د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د میسټورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې د سعودي عربستان له ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه حتمي سوې نه ده، خو په دې اړه یې څېړنې روانې دي. د ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د هر هغه هیواد له هڅو ملاتړ کوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یې ترسره کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي که چیرې افغانستان د سعودي عربستان د نوي ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي، په هیواد کې به دننه یو شمېر حساسیتونه راوپاروي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپوی په راپور کې واوري.
سره له دې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له جوړېدو نږدې یو میاشت تېرېږي، خو لا هم په دې ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سعودي عربستان له دې ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت از ائتلاف و چگونگی
د دې ائتلاف اهمیت او د اهدافو څرنګوالی له هغه موضوعات دي چې تر سیړنې او د حکومت تر غور لاندې دي، خو تر اوسه مو وروستۍ پریکړه نه ده کړې. کوم سوالونه او اړ موضوعات چې موږ مطرح کړي تر اوسه مو ورته دقیق ځواب نه دی موندلی. وروسته له هغې چې دقیق ځواب ترلاسه کړو مونږ به خپل موقف روښانه کړو.
د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان کال د قوس میاشتې په 24مه نیټه جوړ شو. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحده امارات، پاکستان، بنګلاديش، ترکیه، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، نایجیریا، یمن، فلسطین او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه ائتلاف به په افغانستان کې هم د تروریزم ضد عملیات ساري. سعودي عربستان له افغان حکومت هم تنه کړی چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف هدف دا دی چې د مذهبونو او قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د چارو کارپوه متي الله خروچ د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له بیړي کار وانخلي.
د افغانستان حکومت لازم ده چې د عقل نه کار واخلي او د افغانستان د قومونو ترمنځ او د مذهبونو ترمنځ سرشت او هغه یووالی چې موجود ده هغه په نظر کې ونیسي، بعد یې سازمان کې شامل شي. وګوري دغه سازمان چې سعودي عربستان ته پیشنهاد کړی، یګانه هدف یې دا ده چې د مذهب د حنفي مذهب مخالفین تکول دی. دغه ائتلاف کې شاملېدل د افغانستان د یوې طرفې له منځه وړل ده او افغانستان یو حالت ته وړي چې دغه جنګونو نه بل جنګ مذهبي جنګ ته به افغانستان کش کېږي، او که چېرې په افغانستان کې مذهبي شخړه پیدا شو د دې له امله ټول بیا ډېر مشکل دی.
نوموړي همدارنګه د افغانستان او ایران اړیکو ته په اشارې وویل که چېرې افغانستان د سعودي عربستان د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي، نه یوازې د ایران بلکې د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې به هم خراب شي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د هند سفارتي چارواکي په مزار شریف کې د هندوستان پر کنسلګری د دوشنبې شپې وسلوال حمله غندي او هغه د کابل او ډیلی د ګډ دشمن تخریبي فعالیت بولي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د دې هیواد له کنسلګری څخه د کتنې پر مهال ویلي دي چې د هند پر کنسلګری وسلوال حمله نسي کولای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د کړکېچ سبب سي. هغه ویل دي چې د دشمن د نظر پر خلاف د دوی د عمل به سبب سي تر څو د کابل او ډیلی ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړي کړي. د یاد موضوع په اړه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور کوي.
امر سنها په مزار شریف کې د هند له کنسلګری څخه د کتنې پر مهال له ژورنالیستانو سره هم خبرې وکړې او په دې ډیپلوماټیک بنسټ وسلواله حمله یې د کابل او دهلی د ګډ دښمن تخریبي فعالیت وباله. هغه د حمله کوونکو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي چلند په ستایلو سره وویل جګړه له دې امله اوږده شوه تر څو ملکي وګړو ته پکې تلفات ونه وړي. امر زیاته کړه د هند حکومت د افغان امنیتي ځواکونو د میړانه او مسلکي چلند ستایي او د ضرورت په صورت کې چمتو دی تر څو د یاد پیکې ټپیانو ته په هغه هیواد کې د مالیجی اسانتیاوې برابرې کړي. دی وایي چې دا ډول حملې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه نه کوي. دا څرګندوي چې دا ډول حمله نشي کولای چې د هند او افغانستان ترمنځ پاړي کو باندې منفي اغیزه وکړي. په ډاټ سره چې د هند حکومت د افغان امنیتي ځواکونو مسلکي چلند او د یادې پیښې د ټپیانو او وشو شویو سرتیرو میړانه ستایي. هغه وایي زموږ دښمن هغه څوک دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو زغم نه لري او همدارنګه یې د تیر اونۍ په ترڅ کې د پنجاب ایالت په پټان کوټ کې د ځواکونو په هوایي اډه برید وکړ. سنها په دې اند
دی
موږ مطمئن یو د هند پر کنسلګرۍ د حملې په اړه به د ملي امنیت ځواکونه څېړنې کوي. موږ پوهیږو چې کوم کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ نیک اړیکې نه غواړي او په عین حال کې یې په پټان کوټ کې د هوایي ځواکونو په یوه اډه حمله ترسره کړې ده. د افغانستان ولسي جرګه او یو شمېر افغان شنونکي د دا ډول حملو ترسره کول د دواړو هیوادونو په وړاندې د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI د تخریبي فعالیتونو یوه برخه بولي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. دا مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپه جو بجو په ژوندۍ باندې اوري داسي. هلندي سارنوالان د خبريالانو د ویډلي د هغه راپور جاج اخلي په کوم کې دا سوي ده چې لش تر لږه شل روسي عسكر داسې دي چې په اوکران کې د ملایشیا د ویالوتکی د غرزیدو په اړه معلومات لري. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور مهم ټکی شاهین بنری وړاندې کوي.
برتنیا میشته ډلې ویلي دي چې د ملایشیا د بوئنګ و الوتکې راغورځېدو په حواله سل داسې روسي عسکر پیژندلي دي چې کېدی شي د هغه توغندي د نقل و حرکت په اړه معلومات لري کوم چې دغه الوتکې د راغورځولو لپاره کارول شوی وو. د هالند د یو ټي وي سره په مرکه کې د بلینګ کیټ په نامه دغه ډلې مشر ایلیټ هیګنز ویلي دي چې لږ تر لږه شل روسي عسکر داسې دي چې یا خو یې الوتکه په نښه کړې ده او یا په دغه اړه معلومات لري. نوموړي زیاته کړې ده دغه پیښې په اړه د یو سل درې ویشت پاڼو یو راپور چمتو کړی دی چې ډېر زر به خپور کړي. هالینډي سارنوال وایي هغوی په دې اړه څېړنې کوي چې آیا د الوتکې د راغورځولو په پیښه کې روسي عسکر ککړ دي او که نه. د سارنوالو ویان ویلي دوی ته دا راپور ترلاسه شوی دی او د دې د لوستونو وروستو به دوی دا پریکړه کوي چې دغه جرم په اړه د څېړنو لپاره یې په کار راولي او که نه. روسیه دا نه مني او وایي چې په کال 2014 کې په مشرقي یوکراین کې د جګړې د پیل نه وروسته یې نه دغه سیمې ته عسکر لیږلي دي او نه وسله. روسیه د الوتکې د راغورځولو تور په یوکراین پورې کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
او سم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیزې خبرونې تاندې هلې ته د نن په پروګرام کې د فاټا د نجونو زده کوونکو پر مسلو خبرې کوو. له فاټا سره تعلق لرونکي وایي د خرابو امنیتي حالاتو او د کډوالۍ ژوند یې نه یوازې کار او روزګار او ټولنیز پرمختګ متاثر کړي بلکې د سیمې تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسولی دي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد راځي چې ورته غوږ سو. دا تاسو او دا تاندې هلې.
پوتان دی هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د فاټا د نجونو په تعلیمي حلو زلو خبرې کوو.
اورګزی فورم خیبر دا چې کم خلکو نو دا موږ سره بالکل ختم شو دی اټینډنس.
دا به هم اورې د جنکو تعلیم سمره ضروری دی.
تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی.
په قبایلی سیمو کې له حالاتو د خرابېدو له وجې دغلته په تعلیمي پرمختګ هم بد اثرات پرېوتل. ډېر سکولونه وران شول چې زیاتره پکې د جینکو وو. د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي سکولونو ته نځي. په دغو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا او فاټا سره تعلق لري. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس یوه استاده امینه بیبي چې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لري وایي حالاتو د فاټا د زده کوونکو تعلیمی مسلې زیاتې کړې دي او هم دا وجه ده چې اوس په پېښور پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو شمېره ډېره شوې ده.
دا ډېره د افسوس خبره ده چې ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې لکه 2004 نه مخکې 2004 مخکې مونږ سره د هرې علاقې نه شاګرد راغلی او سټوډنټ پاو هغه به وزیرستان نه مو د اورګزاین به مو او چې کله ویم زه د دومیسایل قبایلو خبرې نه کوم زه د هغې قبایلو خبرې کوم چې کم هلته اوسیدونکي وو هلته اوسیدو اور هغې به په یا به په میرټ راغلي وو یا به په ریزرو سیټونو راغلي وو مونږ سره به په یونیورسټۍ کې سبق ویلي اوس که موږ ریسنټلی وګورو مونږ سره قبایل شته خو هغه زه ویم هغه دومیسایل قبایل دي هغه هغه قبایل نه دي چې په هغې علاقو کې اوسیدونکي دي چې کم 2004 نه بعد چې کوم کالجونه او سکولونه بند شو نو دا ډیره انډرسټینډیبل خبره ده چې هغه خلک د هغه علاقې خلک سکولونو ته او کالجونو ته تګ بند شو چې کله د هغې تګ بند شو نو د هغې راتلل چې تاسو سره څو پورې د څوارلسم ډیګري نه وي بی اے ډیګري نه وي خو ته یونیورسټۍ ته بیا نه شي راتلی نو هغه چونکې دا ډیګري کالجونه د دې بند شو یا ملټري ټیک اوور وکړو ملټري واغستل ملټري پکې کیمپس جوړ کړل دی آپریشنز کې خو یو دا دولس غټ دولس آپریشن شوي دي په دې ډفرنټ قبایلي علاقو کې نو په دې دولس غټو وړو آپریشن خبره نه کوم دولس آپریشن هغه خبره کوم چې کوم په میاشتو لګیا وو آپریشن به کولو په دې دولسو آپریشن کې که تاسو وګورئ نو زیاتره دا سکولونه کالجونه د ملټري خپل بارکونو کې بیا چینج کړل دا کړل او چې کوم نو هغه کې طالبانو خپلې چې دي نو هډ کوارټري جوړې کړې دي او په کې پاتې کیږي چې ډېرې ریموټ ایریا کې دي په تیرا کې داسې ډېر سکولونه دي چې هغه طالبانو اغستې دي او په کې خپل ځایونه جوړ کړي دي هغه په کې پاتې کیږي نو هغه بچي هغه خلک خو بیا نه سبق وڅښو نه سکولونه ته راتلی شو نو هغې وجه نه بیا مونږ یونیورسټۍ کې هم د هغې چې کوم اټینډنس دی یا کوم د هغې راتلونکی وه هغه کمه شوه هغه زه دا نه وایم ډومیسایل قبایل راغلي دي او راځي هغې ډومیسایل قبایل کې چونکې وزیر مومند ډېره پوهه دي او هغې دلته آباد شوي دي په ڈی آئی خان کے یا پٹانگ کے یا بیا پا مردان چار صدا کے نو اغا ممند و وزیر خو منگل دیر رازی اور اگزائی پرم خیبر دا چی کم خلقو نو دا منگ سر بلکل ختم شد دی اٹینڈنس لکا ما سر دا اور اگزائی اور دا کرم یا دا خیبر یا دا باجوڑ ما سره هغه خلک یا د ممندو هغه چې کوم بر ممند یا هغه ممند چې کوم د ممند جنسی ناراضي هغه اټینډنس یا د هغه راتلل یونیورسټۍ ته ما بالکل 2004 آنورډز کې ما یو شاګردم خپل یا یونیورسټۍ کې د هغه اټینډنس ما اولی د چې ډېر کم شوی دی ڈومیسائل نه مطلب نه دا دی چې دلته آباد دي اور ڈومیسائل ورسره شته دي ځمکه جایدادونه لري هلته کورنم لري خو هغې آباد دلته دي یا پلار سرکاري نوکری کې دی یا رورې سرکاري نوکری کې دی هغه خلکو خبرې زه نه کوم زه هغه خلک خبره کوم چې کوم هلته پاتې کېدل هغې راتلل مونږ ته بالکل ختم شوي دي بلکې هغه 0% کې اچوم
د خیبر جنسی د خیر ښېګڼې یو کارکونکي ناهید پردی بیا وایي د کډوالې ژوند د فاټا د زده کوونکو تعلیمي پرمختګ پر ځای ودرولې
فاټا په صورت حال کې کم دی نو لا مخکې کوم ټیک نه چې صورت حال دومره خنو خو دا اوس خو د اکستریمیزم او د چینو لږ چې لږ ډېر روزیان لږ زموږ په خلکو کې لږ پیدا شوی وو خو اوس د اکستریمیزم خو واپس موږ د سټونې ټولې ګلو نو چې کوم اسکول نه دین نو هغه چې کم دی نو تباه کیږي خلک د یارې نه او د غنن چې کم دی نو خپل بچي اسکولو ته نه لیږي او بل دا دی چې د اپریشن په وجه ډسپلیسمنټ شو نو هغه ډسپلیسمنټ کې چې کم دی نو زموږ ماشومان ډېر سفر شو پدې کې نو هغه په وجه مری تعلیمونه خراب شولو او د حکومت تر طرف نه دای څه اقدامات نه دي ښکاره شوي چې په هغه کې د هغه چې د خزانانو تعلیم د پاره څه اقدامات وکړي چې هلته کې د دې ریشو زیات شي نو ما ته خو په کې دا زه خاص زغه نه ښکاري چې په کار خدای وځي اوس پورې موږ قبایل ډېر مخکې تللې وي سبق هم ویلې وي د شلم صدی به خو هغه کې چې کم دی یو شلم صدی به خو هغه کې چې کم دی نو زموږ هغه ټیک نه لري
ناهید پردی وای د قبایلی روایتو او اف سی آر قانون لوجه هم نه یوازې د خلکو ټولنیز ژوند بلکې تعلیمي هلې ځلې هم سخت متاثر شوې دي
خو روایت زمونږ ډېر خراب دي قانون ولته کې نشته چې د دې روایتو د رسمونو مو ځان ته خلاص کو اف سی آر دی او اف سی آر خو دې چې کوم دی نو دې لېجټیمایز کړی دا ټول زمونږ رسمونو او ریواجونو لري چې دا کړی دی قانون نشته
چې موږ د دې مخنیوي وکړو، د دې رسم او رواج، نو هغې په وجه دا چې دی یو غریبي ډېره زیاته ده، ډسپلیسمنټ دی، کاروبار دپاره مواقع نشته، نو خلک خو لا بیا هم په زامنو سبق وایي، نو د جنکو دپاره خو بیا خلک نور هم وي چې حالات هم ښه نه دي، او بل دا چې اسکولونه داسې نشته، مواقع نشته دی چې زیات نه زیات دلته کې اسکولونه کولو کړی شي، یا چې کمې داسې چې کمې انسینټیو ورکړی کېږي، د خاص کر ویلو پیرنټس لا چې څنګه سلیکټ انسینټیو ورکړی کېږي، نو دا خلک به ضرور خپل لونه به اسکولونه ته لیږي، نو هغه هغې حکومت طرف نه داسې چې د هغه پکې نشته دی، نو په دې وجه چې کم دی نو تعلیم چې کم دی نو په کار چې زیاتېږي نو هغه لګیا دی زموږ کمیږي.
ناهید اپریدی وای تر سو چې په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه پوهانه وی پیدا شوی، تر هغه پورې نه یوازې د جنکو بلکې د هلکانو تعلیمی پرمختګ هم ګران دی.
هغه ما خو د طبيع او د وینه د حکومت طرف نه څه اقدامات نشته، بل دا چې زموږ دلته کې دا چې کوم جنکو سره میټرک یا ایس ای پورې چا سبق ویل هم دی کنه، نو هغه تم چې کوم دی نو څه دغه نشته، د جاب اپورچونیټی نشته، نو بیا هغه مور او پلار مایوسه شي چې چیرته کله نه تاسو پورونه ویل کوم نو کرے ورته تی ملاویږي، چې دا دغه رنګ څه څنګه ګیری نو کرے ته کی ملاوی دی، د څه روزګار نو مواقع وي، نو بیا به خلکو ته انګیت پته لګی دا چیرې اثر زموږ خلک دا ځنی چیرې زمونږ باندې سبق ویل هم سبا ساتي، نو که دغه رنګ جنکو د پاند څه نو کرے څه بندوبستونه ویل دی به دې ته اندازه شي و چیرې خلک په لورو چې یو شان دي چې سبق وینه بیا غي مور او پلار ته فائدې وي، نو هغه هم داسې مسله ده چې د جاب اپورچونیټی بالکل نشته د ښځو لپاره، دا اویرنس لپاره خو دا هم ضروري دی چې مور او پلار په دې خبره پوهول پکار دي چې ماشوم دواړه د ښځې او سړي دواړو باندې سبق ډېر لازمي دی، بلې د کاروبار او داسې د کاروبار نه سوري د روزګار مواقع ورکول پکار دي، د جاب اپورچونیټی ورکول پکار دي چې ښځې په خپلو پښو ودرېږي، نو ښځو ته به بیا د دې اهمیت پته ولګي.
بلخوا د فاټا د ځوانانو لپاره کارکوونکي مهرین اپریدی وایي د فاټا د مسلو حل یوازې په تعلیم کې دی او باید د هلکانو او جنکو په تعلیم کې سفرق ونه کړل شي.
بالکل، که تعلیم وګوري، تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولی، مخ نشي تللی، او خاص کر زموږ قبایلي سیمې کې د ټولو ماشومانو هغه جنکی دي که هلکان دي، زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس خو یو حالات نه روان یو، جنگ حالات نه راوتو، زموږ کم چې زیاتر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي، کمپونو کې دا لاسټ لس کالونه زموږ د خیبر ایجنسی نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زموږ بچی راوتي دي هلته، نه نو کمنګ لکه نن نه به لس کاله بعد زموږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي، او غټو نه غټه مسله دا ده لس کاله بعد به کوم چې زموږ د نن سب بچی چې کوم چې لس کال دغه به شلو کالو وي، نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې یو ډېر زیات یو غټ د کوم چې نوی کول چې را روان دي ځوانانو، هغه به موږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي، نو دا به موږ لپاره په قبایلي سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړېږي، ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پرامن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی، نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش داري ځکه دا ریسټیټ خبرې دي، دونه سکول ته باید دونه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم ماشوم به موږ راولو سکول ته به بوزوره کا چې موږ په خپل کم چې موږ ځوان کول دي، موږ دونه کوشش کولای چې موږ اویرنس کول لګیو هغه په والدین کې، هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو، موږ زو علاقو ته زو آی ڈی پی کیمپس ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم که الګ ته وکړي نه دي په ځوانو باندې سبق وایي، ځکه چې مخکې انشاءالله پوره امید داري چې امید سره موږ ګورو لګیو چې فاټا زموږ قبایلي سیمې اوس پورامن شوي دي، او انشاءالله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې، او هغې دپاره په کار ده چې زموږ ځوانان ټول تیار وي، او موږ انشاءالله تیار هم یو، موږ تیار یو چې موږ د خپلې علاقې ذمواریانې اوس اوچتې کړو، ځکه چې سو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي، زموږ غونې خلک مہرین غونې لس نورې مہرین دسې نور زموږ رونه دي، هغه کم چې دلته پېښور کې لاهور کې کراچۍ کې ناست دي، ځکه چې حالات خراب دي هلته نوکریانې کوي، چې دا ځوانان سو پورې واپس لاړ نه شي او خپل د علاقې د پر کار ونه کړي دینه بغیر کېدی نه شي، نو انشاءالله څونه چې زه ګورم لګیم زموږ ځوان کول اوس تیار دی، هغه وایي چې موږ ذمواري اوچته وو تاسو مونږ یې ذمواري واچوئ، انشاءالله یقین هم داري څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو ځل آئینی حقوق ملو شي، تاسو به وګورئ چې قبایلي
سیمو ځوانان چې دی هغه به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به د راځي او دفترونه او دینه به آبادوي.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.